پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د پنتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د ایستلو بهیر دوام لري د کابل هوایي ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي، خو طالبان وایي د هوایي ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسېدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې.
افغانستان لا هم بې واکمنه دی.
منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟
د اورزګان مامورین کارتنه حاضرې شي او ادارې پټپه ولاړې دي.
اته ماش به مو یې نه به یې بسلو کې 40% خلک نور ناراضي خپلې وځي.
د کونړ اوسیدونکي د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي.
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي او قاچاق نشي.
د دې یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. د امریکا سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې د کابل له هوایي ډګر څخه لری شي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره د اټومي تړون په مسله کې ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. بشپړ خبرونه. د کابل د نړیوال هوایي ډګر لالارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,11,000 کسان له کابله ایستلي. سپینه مانی پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې بهر ته انتقال کړي. د فرانسې په ګډون له 10 ډیرو هیوادونو ویلي چې د عملیات د جمعې تر ورځې بشپړې کړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل له 2 اونیو په لږه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د سې شنبه په ورځ د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله هلته له تلو ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بی په دروازه، ختیځه او شمالي دروازو کې دي یا ځانونه یې د کورنیو چارو وزارت د نوې دروازې ته رسولي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپینې مڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبرداری ورکړی. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې برید شوی. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې دا کس نن ووژل شو، خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په کابل کې د پنجشنبه ورځې د 14 مسؤلیت منلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې 14 وروسته وویل چې د دې حملې عاملان به له پښو وغورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ته ویلي دي چې واشنگتن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی بایدن د خپلو پرونیو خبرو په اړه په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات څرګند کړل.
موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله نه ترلاسه کوي په خبرو یو. موږ ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوو او ګورو چې چیرته رسی شو. که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته به مخه کړو.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ لشوي اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. بغداد ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د څو لسیزو بحران د حل لپاره په منځګړتوب کې یو ونډه مهمه ده. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل ماکرون او عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او همداراز د دوو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څو نورو هیوادونو استازي برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهی عبداللهیان په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون عراق ته ورسید. د ایران بنسټپال ولسمشر ابراهیم رئیسی هم دې غونډې ته بلل شوی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ګډون به پکې وکړي کنه. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 43,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې ده. په دې څېړنه کې په سلو کې 4 بې واکسینه، په سلو کې 4 قسما واکسین شوي او په سلو کې 1.8 پوره واکسین شوي کسان شامل وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو اوس راپورونه. طالب چارواکي وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې خالی کړي، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشرۍ د کابل له هوایي ډګره د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي د اګست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه به افغانستان ووسی. نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر 3 وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي، له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 6 زیاتو هیوادونو 13 اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کیربی ټینګار کړی موږ به تر وروسته یو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تېره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تېره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوی بلال کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې، ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه مرته نه دي رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر له یو ورو سره له دوو خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 170 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیر شپه په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړ مشپې د بریدونو طرح په هوایی برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې له خونړیو چاودنو وروسته له دې لارې د امریکا او ناټو د پاتې کارکوونکو او د دوی د افغان همکارانو د وتلو لړۍ له ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې لړ کې قطر ویلي چې په کابل کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. همکار مې اجمل ان د کابل د هوایي ډګر اړوند مسائل تعقیب کړي دي او دا شیبه را سره دی. انصب، د کابل هوایي ډګر په تړاو تازه پرمختګونه څه دي؟
اما چې مخکې د موږ همکار وویل په کابل هوایي ډګر کې د هغه چاودنې نه وروسته چې وړمه ورځ وشوه او ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله، لږ تر لږه 100 تنه افغانان ویل کېږي چې په دې چاودنه کې وژل شول. 14 امریکایي سرتیري وژل شوي، 12 نور ټپیان ښودل شوي، 2 برتانویان وژل شوي دي، همدارنګه د یوې برتانوي کورنۍ یو ماشوم وژل شوی. نو یوه ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله او له دې سره د کابل په هوایي ډګر کې دغه د تخلیه یا د خروج عملیات ټکنی شول. داسې ښکاري چې ګڼ هیوادونه اوس په نورو لارو غور کوي تر څو د اګست له 1 وروسته له طالبانو سره د خبرو له لارې او همدارنګه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو سره د خبرو له لارې د تخلیه عملیات پیل کړي. پرون فرانسوي چارواکو له طالبانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې وې او همدارنګه نور بیلابیل هیوادونه هم اوس په دې غور کوي چې که د کابل هوایي ډګر له ستونزو سره مخ وي او یا لږ تر لږه رسمن له دغه ډګر نه د تخلیه دغه عملیات پای ته ورسیږي نورې به کومې لارې ورسره وي. قطر چې هم له امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري او هم له طالبانو سره، د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو راهیسې دی تازه په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې شرایط ډېر ستونزمن شوي دي. قطري چارواکو په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویل چې د وروستیو پیښو او اضافي تدابیرو وروسته چې په ساحه کې نیول شوي دي په کابل هوایي ډګر کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. دوی بیا هم ویلي دي چې قطر به د خلکو د ایستلو په برخه کې خپلو هڅو ته ژمن پاتې شي خو وضعیت یې ستونزمن ښودلی دی. همدارنګه د کابل د هوایي ډګر د خونړیو چاودنو په تړاو باندې زما همکار هم ورته اشاره وکړله. بل خبر دا دی چې تېره شپه په ننګرهار کې یو شمېر ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ډرون غږونه او همدارنګه د ډرون د هوایي گزارونو غږ یې اورېدلی دی. تېره شپه ناوخته په جلال آباد ښار کې خلک په دغه غږ باندې له خوبه راپاڅېدل او ورختا وو. وروسته پنټاګون وویل، د امریکا پوځ وویل چې د داعش یو تن په ننګرهار کې په نښه کړی دی. دوی ویلي چې دغه کس یې وژلی دی او ملکیانو ته په دې ماموریت کې زیان نه دی رسېدلی. که دا برید شوی او د داعش یو کس وژل شوی، دا به له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیږي د امریکا د هوایي ځواک لومړنی برید وي چې د داعش د ډلې یو څوک پکې په نښه کوي. تر اوسه پورې طالبانو د امریکا د دغه هوایي برید په اړه باندې دمګړی عکسالعمل نه دی ښودلی، خو د ورځې په چیریان کې به یې موږ عکسالعمل ولرو. نور بل شی چې د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې هغه دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل هوایي ډګر کې دغه شوې خونړۍ چاودنه سخته غندلې ده، د ډېره دردناکه بللې ده او ویلي دي چې دا په قصدي توګه د خلکو په نښه کول دي. وروستی شی به دا وي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی او خپل خلک یې ایستلي دي. خو داسې ښکاري چې هغه کسانو چې له امریکا، کاناډا او ځینو هغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې پراخ حضور درلود کار کړی دی او په هغه شرایطو هم پوره دي چې باید له افغانستان نه وایستل شي، لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي.
ډېره مننه. د کابل د هوایي ډګر په تړاو د وروستیو انکشافاتو په اړه مو جزئیات له اجمل انده واورېدل. د هوایي ډګر وړمه ورځ د خونړۍ برید شاهد و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي تر کومه چې د بانکونو د فعالیت په اړه کره پریکړه نه وي شوې دوی خپل فعالیتونه نه پیلوي. د دې ټولنې وګړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو د چارواکو لخوا دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړل شوی خو بیا هم دوی د بانکي سیستم تر بیا پیله پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د یادونې ده چې له تېرې یوې نیمه اونۍ راهیسې د افغانستان ټول بانکونه شهزاده سرای او نور ښاري صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. عزیزي بانک په یوې تازه اعلامیه کې ویلي تر کومه چې مرکزي بانک خپل فعالیت پیل کړی نه وي دوی هم خلکو ته خدمات نه شي وړاندې کولی. په دې اعلامیه کې ویل شوي دغه بانک هره ګړۍ د خپل فعالیت لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو د عزیزي بانک د نه فعالیت په تړاو د یاد بانک د ښاري څانګو مخې ته لاریونونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې نن او سبا به ټول دولتي او خصوصي بانکونه پرانستل شي.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډيو واپريدل ساعت 12 بجې او 14 دقیقې شوې. کابل به واکمن دی. طالبانو دا شهر د اګست په 15مه ونیو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړې کمال ناصر اصولي څخه دا پوښتنه احمد شبر کړې ده.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر اداري ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق قوتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی. نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره یې جنګ او جګړې کړې دي او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس
زموږ سره زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و موږ ونه کولی سول، اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته، اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کړي چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغسې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنګونو کې یا په فساد کې یا په ډېرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي و په اروزګان کې مامورین وایي تنخوا غواړو. طالبانو په ترینکوټ او ټول اروزګان ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کار ته حاضر شي. یو شمیر مامورین ورغلي خو لا هم ډیر شمیر مامورین دولتي ادارو ته نه دي ورغلي او دولتي ادارې غیر فعال دي. مامورین اندېښنه لري چې معاش به ورنه کړل شي. په دې اړه دا راپور واوري.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادي پیل شوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت اروزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتې خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویس راوړو مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خو داسې خبره دی د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به مو یي نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورده غاړي دي کولای سي خپل دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کړی پر اخره داسې دویم چانه پاته د اسلامي امارت رالی په هغه شپو کې مکتب بس بند شو، اوس هم باندې دروازه شروع شوې نه دي. پوښتنه مو دا ده چې زموږ سرنوشت سره لوبې ونه شي، زموږ مکتب به تر الاس خپل درسونه وایي، کوشش پکې شو که د مکتب مریلا کې دانه شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتک سره من راغلي خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاري کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 موندل شي.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په خپل ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا روان و ان تر دې چې د شپې لاری روانې بار بار لاری روانې مستند اسنادونه ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوړو دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زمونږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,23,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر.
زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو. نو هیله ده چه نن لدو بجو تر درو بجو پوری ده خبرونه واوری. نن پا ده خبرونه که پا ده افغانستان پا روان وزیاد پا تیره بیا ده بانکونو پا نفعالیت ده اقتصاد پا و اقتصادی وزیاد او ده افغانستان پا نور و مسائلو خبری کو. اوز چه دولس بجی او دیرش دقیقی دی لند خبرونه لرو.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر له لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې تر دې دمه 1,11,000 کسان له کابله ایستلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دې هلته له تلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بي پیلوټه الوتکې برید شوی. د امریکا پاوځ په یو بیان کې ویلي چې دا کس وژل شوی خو د دې مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی افشا کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدراعظم نفتالی بنت ته ویلي دي چې واشنګټن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران، د اردن پاچا او د دو سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څنورو هیوادونو استازي برخه واخلي. او یو نوې څیړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا ویروس د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی.
له احمد تکلمنن چې لند خبرونه در واورول د خبرونې په دوام کې د زهر و کاروان پروګرام لرو.
د زهر و کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهر و کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې دې روغتون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خواته لاړ.
دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي په دې اړه مې د عبدالواحد واحدي په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشې موادو په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشې مواد څه شي دي، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې په دوی باندې کوم خراب تاثیرات شي د نشې موادو څخه راځي، د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود له بې پروايي څخه په نشو اخته سو.
خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم او قریب او بد ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خوشي یا مثلا دا په سبا په منګا باندې یو حاکمیت وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډارونکی اواز اوري. دا چې دا ډارونکی اواز د څه شو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا ته د دې بېوزلي مور دعا قبول کړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نشي کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستري کړي. د دې مرکزونو ځینې چارواکي وایي هغه شرکتونه چې پخوا به دې روغتیایي مرکزونو ته خوراکي مواد رسول اوس یې د پیسو د نه ورکولو له ډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنی کړی او په ځینو مرکزونو کې یې بیخي په ټپه درولی دی. له بلې خوا د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې وروستیو ورځو کې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې بې سرپناه معتادین لږ لیدل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډیری ولایتونو له نیولو سره سم اوس په عمومي ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي، خو ډیری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپلې نشي کوي. د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو مسؤول خلیل کاظمي وایي که څه هم په ښار کې لږ معتادین تر سترګو کیږي، خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو، نارینهو او ښځینه معتادینو درملنه له سره پیل کړې ده.
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د معتادینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان پاله دي. البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه معتادین لږ شوي، خو اداري او مالي ستونزې لرو.
که څه هم له 2018 میلادي کال راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې سوي، خو له افغانستان څخه د ډیری مرستندویې او خیریه ټولنې له وتلو سره سم دا اندېښنې پیدا سوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې سي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې سلبسریز روغتیايي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوې میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو، ځکه چې بانکونه تړلي دي، پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو ماشونه نه دي رسېدلي، چې دا زموږ د کار په لاره کې یو لوی خنډ دی. زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي، درملنه یې په عادي ډول کېږي.
دامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشي مواد غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري. له همدې امله یې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي. له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولی. وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی، بله ستونزه نه لرو. کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې معتادین په چټکۍ سره ډیریږي. د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
آیا پوهیدلاست چې یو معتاد تر نشي پریښودلو وروسته په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهال هاشمی خبرې واورو.
اول خو دوی باید خپله قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترک کړي. دوی چې کله احتیاط ترک کوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا ښایسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې بیر ته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګري چې پخوانی وو دوی د احتیاط سبب سوی هغه نه باید لري پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو هغه ځایونو نه باید لري سي. اول مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیره بیا محصلینو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی په نشو اخته سي. د پوهنتون ځینې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشه یي موادو او د نشه یي موادو زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې ناخبرۍ له امله محصلین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشتوالی د محصلینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې څوک ځوان شي نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلونونه راځي. دوی د ژوند د چارو او اړتیاو لپاره د خپلو همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري، خو په افغانستان په تېره بیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوې نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه یې هم د نشه یي موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده، خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز سمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسالې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کی او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي، ځکه نه پیږي چې معتاد کېدل د ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو ضعف د نظارت. استادان دې موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او معتاد کېدل ته، او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څیړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي، او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه یې د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خاوندان دي. ځینو محصلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي، او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشه یي ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله به یې له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوې نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته دې ځوانان تفریح وکړي، ورزش دې وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایه او ځه. په همدې ډول محصلین په نشو اخته کیږي.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشه یي موادو د راوړلو له امله په نړۍ کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او نشه یي ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشه یي موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلای شي. ارواپوهان وایي چې د یوې کورنۍ غړي هغه مهال په نشو ناخته کیږي چې مشر یې له خپلو کشرانو سره ښې اړیکې ولري او په کور کې دننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي او د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدي په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې لنه شو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسولیتونه څه دي؟
د کور مشر یا کور د پر د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو سرنګه چې د کور سرپوش محکم وي نو دغه په دې کې چې هر شی وي دغه د خرابیدلو چانس ډیر زیات کمی، کچیر ته سرپوخ نه لري نو هغه دې کې چې هر شی هغه خامخا ورسره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه زه خپل درته وایم چې زه همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشي مواد په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شي دي، د هغوی د اضرارو په اړه کې، د هغوی د زیانونو په اړه کې، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي مواد څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم. او بل زه خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته ښایم، دوی کله کله ځان سره بوزم پولیسو ته یا په هغه ځین کې چې معتادین راجمع کیږي د دوی د ژوند مشکلات ورته ښایم. بچیانو ته وګوره د دوی کالي کوم شي دي، د دوی د سر وزه څنګه ده، د دوی د ویښتان وزه څنګه ده، حتی دوی ته په هفتو خوراکي مواد نه رسیږي، د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو وګوري. نو زه تاسو کوشش کوي تاسو نشو ته مخه نه کوي تر څو دغه چې د معتادین تصویرې په همدغه سرنوشت تاسو حق ته نشي. بل دا چې د دوی د ملګرو په باره کې د دوی د چا سره ناسته پاسته کوي، په کوڅه کې، په بازار کې، په مکتب کې، زه د دوی د ملګرو نه باخبره یم.
څنګه کېدای شي د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید با خبره وسی، د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي، همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی، همیشه د خپل بچو ملاتړ وکړي، کاغه د اقتصادي لحاظ وي، کاغه د مانوي لحاظ وي، کاغه د اخلاقي لحاظ وي، همدارنګه د خپل بچو سره باید ښې اړیکې وساتي، دوستانه اړیکې وساتي. په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات وي، جنگ او جدل وي، نو بچي خامخا د کور څخه مایوس کیږي او بیرون د یو لار ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن کې هغه حل لاروي، خو په حقیقت کې هغه ډیره خراب لاروي او د دوی ژوند ورسره تباه کیږي. په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وضع کړي چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په ښه طریقه باندې خپل ژوند مخته یوسي. همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګو وي تر څو ماشومان یا اولادونه خپل مشرانو ته وګوري، که هغوی په ښه طریقه او په ښه لار روان وي نو دوی به هم دغه لاره تعقیب کړي. د کورنۍ مشران باید دې ته متوجي وي که چیرته د کورنۍ په غړو کې کوم رواني ستونزه موجوده وي، باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا معتادینو د تداوي کلینیکونو ته لاړ شي او د دې دغه ستونزې حل کړي. او همدارنګه باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کوره بیرون ته وځي باید دوی ته هم ډېر زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د داسې خلکو سره ناسته پاسته ونشي چې خدای نخواسته دوی هم په نشو باندې اخته شي.
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي؟ ښځې، نارینه، ځوانان، ماشومان او کزاړه.
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډیر زیاته توجه ورکړي، بل خصوص بیا په دې کې ځوانان یا الکان یا جنکیان چې عموما د کور نه بهر ته وځي، ځکه دوی اکثر بیرون د دې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای نه خواسته دوی بیاد نشو او نشي موادو ته راکش کول کیږي، نو دوی ته ډیر زیاته باید توجه وکړي. په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډیره توجه وشي چې هغوی رواني مشکلات لري، ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډیر زیات مساعد دي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي؟
مشران باید کشران کنټرول کړي، بیرون ته وځي، راننه وځي، چا سره ناسته کوي، چا سره پاسته کوي، د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي. همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي تر څو د نشو څخه پاک ژوند ولري.
د کورنۍ ځینې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېز لري؟
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشرانو لپاره یو الګو وي، هر کار چې مشران کوي کشرانو ته داخخ کوي چې را دا کار به خوي نو زه هم باید هم دا کار وکم. که چیرته دوی په کور کې نشه کوي ماشومانو یا کشرانو ته دا کار خخ کوي نو کشران هم دا غوړي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شي، د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشه یي مواد ته مخه وکړي.
کله کله د کور مشر ښځه وي، هغوی څنګه په کور کې د نشو مخه نیولای شي؟
که څه هم دا حالت د ښځو لپاره یو څه سخت دی، په کور کې ښځې اکثره مهرباني وي، خو د مهربانۍ تر څنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپله کورنۍ د نشه یي موادو د استعمال څخه وساتي. بل دا دی چې ښځې ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشه یي موادو په باره کې معلومات لري د هغوی څخه نیکې مشورې واخلي تر څو هغه مشورې په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي او خپل اولادونه د نشه یي موادو څخه وساتي.
د کور مشر د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورینو سره په تماس کې وي، د هغوی د مشورو څخه استفاده وکړي. که چیرته د کور کم غړی د نشهیي موادو ته مساعد وي، نو باید زر تر زره د دوی د نجات یا د دوی د ساتلو لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي، دوی باندې هغه لارې قطع کړي. او که چیرته خدای نخواسته په دې پوه شو چې یاره دغه کس په نشاخته شوی دی، نو زر تر زره دې د معتادینو کلینیک ته یوړل شي تر څو تداوی شي. او بل دا چې همیشه باید د دې کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغوی خپل کورنۍ خپل ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده، او تر څو هغه تجربه خپل کور ته هم راوړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو اسکلن بشیر د ویشتمنی او مخوري کورنۍ غړی دی. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بے پروايي په نشو اخته کړی دی. دا چې نشو بشیر نور لڅ ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه راته کې څه کړی دی؟
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره وم، بعد له هغې لاړم ترکیه ته. ترکیه نه چې زه کله بیرته راغلم، دلته بد اعمالو ملګرو سره یوځای شوم. زما دغه لاره اخه لاره بد لارې ته تبدیله شوه. ما له چرس نه شروع وکړه، دوه کاله مې چرس وهل. بعد له هغې ما بیا ګولۍ یو رقم په نوم ترمادولو ګولۍ دي دغه مې شروع کړې. بیا مې دوه درې کاله ورسره دغه وخوړلې. بیا مې بعد له هغې تریاک شروع کړه. د تریاکو نه مې بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد مې بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا پنځه شپږ کاله به ما نشه کړې. په قوم کې مونږ فضل د خدای د اثر وو، او په خلکو کې هم خلک لرو، په پیسو کې هم، مثلا په ژوند زندگی کې هم، اقتصاد نه هم ښه وو که نه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم و قارب او بدو ملګرو نه غوښتل چې یعنې د ده ژوند ښه شي، یا مثلا دا په سبا په مونږ باندې یو حاکمیت وکړي. دا اوس په دې پروانسی کې دو دوکانه لرو، ښه موټر، ښه زندگی خدای را کړې ده. مستی نما کړې ده، په دې مستی نما کړې ده که نه، چې ما هغه خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنه کړ، هغه بدو ملګرو او دغه نشې ته اهمیت ورکړه. که نشه به نه وم، نو ځای په ځای به پروت وم، نه به مې خبرې کولی، ښه خبره به هم راباندې بده لګېدله. نو هغه کوم اعتبار چې زما په کور کې و، هغه مې هم د لاسه ورکړه. کوم عزت او ابرو چې زما و، هغه مې هم ورکړه. کوم ښه ملګري، کوم قوم و خویش اقارب چې ما سره ول، هغه مې هم د لاسه لاړل. نو ما خپل کاروبار صحیح نشو کولای، ما به دا خپلې پیسې هر څه پورې په نشو ورکولی. دوی هم پوه شول چې هلک نشه یې شوی ده، او راځئ دینه دا بیرته دا خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته، نو زه بې اعتباره شوم. څو پیرې ما ورته وویلې چې نه، زه دا کار پرېږدم، بیا دغه اعتبار ما ته لاسته راکړي نه وای، تر څو تر هغه پورې چې ته شفخانې ته لاړ نه شي، ځان تداوی نه کړې، تر یو کال پورې موږ ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کړې، ته اعتبار لاسته نه شي راوړلی. وورونه یو، بیا زما پلار جیک شو، بله ښځه وکړه زما په دې مور که نه. نو بیا دې مور مې ویلې که نه، ما ته کله کله کیسه کوله چې زویه، زه د هغې په درد نه یم، خو زه ستا په درد به ډېر دردېږم چې ته نشه کوې. ډېر راته ځورېږي او ډېر راته کړېږي چې نه مه کوه زویه، سبا د حق اد وځي. اوس زه ژوندی یم، پلار دې ژوندی ده. اوس به دې یو څه غمه مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به دې نورونه غم کوي. بیا به در په دره ګرځي، چېرته خاورو په سر به یې، بچي به دې په یو طرف وي، ښځه به دې په بل طرف وي، خپله به چېرته بس په ډېرانو ګرځي، او پلاستیکونه به ټوله یې. یعنې په واقعیت هم والا ما ساوه کړې ده چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته سو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت چې وتختو کنه مړ کیغو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتختي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شېبې وروسته اکبر ډارونکی آواز اوري او په ورختایي راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي و او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جانت گولا، خدای دین صاف در کی، تونش پدا، سو خوفتم نپریدی، تونه نشدی را خراب اکڑا، سوم را خوی دشوام، او تا را میخ کنم.
ایدم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زنونو باسو؟
هم بلا رغل چه زنونو باسو؟
سیر را غی سیر که زنون او نباسو اوریمو
سرچه سیر را غی رفوی نبینم
که دشبه پا تیاره که چه نبینه خواگون خوبا دی کار کوی تا ده سیر آواز ناوره
یه جانت گولا دید دارانی سیر ملیش دارانوی دشا ده خوب کار ده ده کمبون چی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصلا زنون لخواده او باسو او گورا او بو وار پو وار پسی دیدی گی
تل نارشا زمال لاسا نکی گی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جر شا
مرگی می در تاول چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا ولا
پخی که دیام نشم رای که نو رلی می حالا جر شا لاس را که والا که
خوب آمی در تاول چی نشم تنی بیقی می سرگی نرانی گی
که چه دوسی ده نوزه اولادم دخده ای پامان
اوی اخوریش بیاسی راقه وار واق واق یاند گولت تشوه یاد الاغ را او بوی را لاز را گوار را
خزه واخ خزه تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسو پیخه ده
سمه ده دادی در تلویزیون آواز چکه ما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلونه راغلی او گنج میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی د یادونه بار ده چې د زانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوی دی دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولی د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیر نه یې وړی
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو وایې څه نه وایې
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدای ستا خواست په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې خدایه هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.